سلور بجی شوی احمد شی بریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کانال لکه د 2020 کال په دوبیا او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د سشکل د نوبل د سولې جایزه د بلاروس روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې د بلاروس زندانی فعال الیست بیالیتسکی د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنگي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا شهاسي کړي دي د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو با ارزښته هڅې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي روسیه تیرونه نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپل خاورې سره الحاق کړې ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو پولیس سرګګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپل دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او سجی رډو په منسنۍ سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی وړاندې جزئیات تر سره شریکو په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر حالو ځلو له انتقادونو خبرو په افغانستان کې د کانکور یو شمیر برخوالي ګلمنې دي چې د خپل خوشي په انځي ته د تګ اجازه نه لري
خفقان دې دې چې ژورنالیزم د رښتون حساب شوی دی
ما درځم چې د مکتب دولي څخه مې حقوق پوندې ډېر خوشاله
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه څیړو او په کور دننه د بیزای شویو حال درکو
یو توجه دې ورسره وسته کوونه شي دا ماجرن ختم دی بل د مګ د حالات سره مخ دی
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله پر غواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یبشته میکلیزي په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی ده دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندون افغانانو ته جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او پاکستان حتی ویلي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل و. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په یولسمه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشله دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوې چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دا وعده استعمال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دیني مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
طالبان وایي افغانستان د هیچ لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د بشري حقونو اتحاد ډلې تور پورې کړی دی چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقونو اتحاد ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کېږي او د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا باید یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د تمدید ترڅنګ له سرغړوونکو سره حساب وشي. له بلې خوا بیا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په افغانستان کې د دغې شورا کړنې د بشري حقونو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقونو اتحاد ډلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو کړکیچ ته د مناسب ځواب په ورکولو کې پاتې راغلي. چیرې چې بشري حقونه په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کېږي. د دغې ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړې یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، حجاب پرې جبري شوی او مېرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري که څار پیاوړی نه شي دا مسله نوره هم جدي کېږي. اغلې بار په افغانستان کې د بشري حقونو روان حالت ته اندېښنه ښیي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړي او له افغانانو نه یې په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له غو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړي، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه باید ځانګړی راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقونو نقص ته
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او ښایي نن یې پایلې شریکې شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار دغه پایلې ته ناهیلي ښیي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو او میرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړي دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي.
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونو وایي اجازه ورنکړل شوه چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي. یو شمېر نجونو چې په کندهار او کندوز کې د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل اجازه ورنکړل شوه چې د حقوقو، ژورنالیزم، زراعت، انجینري او وترنري پوهنځي غوره کړي. دا نجونې دا هم وایي دوی پرې نه ښودل شوې چې له خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنې د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی، یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه و. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د پنځشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي راډیو ته وایي له دې عمله چې د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنکړل شوه مایوسه ده. دا جلی چې نه غواړي نومې د حساسیتونو له امله راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه، وایي له دې بهیر خوښه نه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل لومړی انتخابي حقوقو، خو د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و.
کله چې امتحان شروع سو، فورمې موږ ته راکړه، توضیح کړل، نو وروسته چې امتحان سانه مخ په ختمېدو انتخابونه راغله، نو موږ ته وویل سو چې تاسو همدغه پونځیانې پکت انتخاب لري، د نورو دای نه لري. موږ ته وویل چې تاسو حقوق نسی ویلې، انتخاب حق نه لري، نسته سومډیره خپاسومه چې ولې د حق سره نظرم چې انتخاب
کړ. لکندهار د کانکور ازموینې یو بل ګډونواله چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو سره خبرو کې هم تاسوون زیاده کړه.
د کندهار ولایت د شوزو لپاره صرف طب، شریعت، اداره عامه، تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډیری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبې په ورځ د تلی په 14 له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سګنی کانکور کې 25,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 21مه با په کابل او د همدې میاشتې په 29مه با د کابل په ولسوالیو او هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسې ثبت نام کړی د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کېږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه دا ورکړل شوی.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه روانه ده او ټاکل شوی ده چې وروسته بیا د کابل په ولایت کې هم د کانکور ازموینه واخیستل شي. ستونزه د ځینو کتونکو په وینا دا ده چې په تیر یو کال کې نجونې له 12 ټولګي نه دي فارغې شوي. البته سږ کال 15% د کانکور په برخوالو کې نجونې تشکیلوي. کال ته به دا شرایط څرنګه وي؟ آیا کال ته به د افغانستان په کانکور کې یوان جلی وي یا نجونې به وي او که به نه وي؟ د بریتانیا د برایټن پوهنتون له استاد بهاودین بها سره مې دا موضوع شریکه کړه. دوی پخوا د جمهوریت په وخت د لوړو زده کړو له وزارت سره همکاري لرله. د استاد بها نظر سره شریکو.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډیرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالی ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چې اوس په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راځي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې دو پنځه دېرش فیصد نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، یا بیا که ورکوي د نجونې به د کومه کې، ځکه دوی خو فارغان نه لري.
استاد بهاودین بهاو چې خپل نظر له تاسو سره ده په کانکور کې د نجونو د ګډون کېدلو د ګډون په ارتباط څرګندوي چې کال ته به هم نجونې په کانکور کې برخه واخیستل شي او کنه. د ازادي راډیو د خبرونه په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو، په دې کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد، ننګونې او فرصتونه مسله څېړل شوې ده. او تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ را رسیدلي پیغامونه خبرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرستیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولې زو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولیزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همداراز ویلي چې اوس د ایران د امنیتي ادارو و جګپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام ته څه باندې یو اونۍ وخت پاتې شو. نن د اکتوبر ومه ده نړیوال جام په استرالیا کې د اکتوبر په 14مه پیلېږي. تر دې جام مخکې یو شمېر لوبډالو تمریناتی لوبی پیل کړی دی، دوستانه لوبی چې د دغو لوبو په لړ کې بنگلادیش او پاکستان نن لوبه وکړه. بنگلادیش په ټاکلو شلو ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې البته تر دې مخکې پاکستان په شلو ورونو کې یو سلو اووه شپېته منډې کړې وې، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، چې دا لوبه په دې ډول پاکستان د یوویشت منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ همدا شیبه هم روانه ده. دا لوبه هم داسې ښکاري چې استرالیا ګټلې ده، ځکه چې استرالیا په شلو ورونو کې یو سلو اتاویا منډې کړې دي، و لوبغاړي له لاسه ورکړی دی او د دې په ځواب کې بنګلاديش په 1900 ورونو کې 143 منډې کړې دي. و لوبغاړي سوځېدلی دی. نو ویسټ انډیز ته په یوه اوور کې 6 منډې پکار دي چې امکان نه لري. امکان خو لري خو څنګه چې شرایطو ته ګورو چې و لوبغاړي سوځېدلی دي نو امکانات یې ډېر کم دي او دا لوبه هم د استرالیا په ګټه وبوله. د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د طالبانو او نړیوالې ټولنې په کړنو پورې ارتباط لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یوه تازه راپور کې ویلي دي د بشري مرستو په مټ نشي کولی د افغانستان خور وور اقتصاد ته سمون ورکړي او سره سم یې کړي. دغه راپور چې د چهارشنبې پر سپور شوی پکې راغلی دی افغانستان د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر له لاسه ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د نړیوالو مرستو لویه برخه له دغه هیواد سره بنده شوې ده او په څه کم 4 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلی دي هیڅ هیواد تر اوسه دغه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د فریدې سیال پوراپور کې.
که څه هم طالبان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د هڅو په اړه وایي خو ویل کېږي د ښه کېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 6 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کمپ کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
وراره دغه ماجرین به خیده بد وضعیت سره مخ دی. یو غواله ډوجه کور ته نه لري کوشنه نه زیګه دای کی په شارو کې سیاسري هم روان دي. وراره دغه ما خایش دغه محترم مسخدا دی او د مسیحات څخه چې دغه ورونو ماجرین سره د کومک وسی یو توجه دی ورسره وسته کونه سي دا ماجرین ختم دی بلاد ماګ د حالات سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي. خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي. که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمی دي ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی از رخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی.
کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلي مناسبات څخه بې برخې شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو او هغه پروژې چې جوړ شوې وې هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ او مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخې جوړو نور برخې جوړې نه وي. دا هم پته پودیدل او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافات پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید ندی پیژندل شوی او نش کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1 میلیارد 200 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري
مرستې چې له افغانستان سره کیږي مصرفي شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترینه ګټه نه اخیستل کیږي د تولید کچه ورسره خرابیږي. وزګارتیا ډیره ده او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2021 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ازرخش حافظي وایي د دولت د کارکوونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې وویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 3000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سروي وکړي او بیا نتیجې خپروي. د افغانستان د خزو ونده په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا 1 میلیارد نه دی، زیات دی. په دې کې په ټول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزو ونده تر نارینه څخه زیات دی.
لبلې خوا خغلی فرهنګ وویل:
اگر طالبا
که چیرته طالبان واقعا همغه شرایط پوره او د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي، نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولیدي برخو کې مرستې وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېرې طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په کرار کرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
په اقتصادي برخه کې یو وړ تکل د اسداباد جلال آباد ترمنځ د سړک استنادي دیوالونه رخول کیږي. جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته ویل د اسداباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوي پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړې سیلابونو او د کونړ سیند ویجاړي کړي چې د سړک د تخریب ګواښ هم زیات کړی دی. د هغه په وینا چې اوس یې د 1500 متره استنادي دیوالونو چارې پیل کړي او هره ورځ به لسګونه بیروزګارو کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي.
سړک چې عامه شتمني ده وکړی شو چې د هغې پوره حفاظت وشي، تر څنګ دغه سونه په دغه پروژه کې کار وکړي. د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. ان شاء الله امید دی نږدې راتلونکي کې د هغې افتتاحګانو او د خوشحالۍ او شاهدان اوسو.
د کونړ اوسیدونکي هم د دغو استنادي دیوالونو پر جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سړک ویجاړ شوي او کنډو کفر ځایونه دي هم ترمیم کړی شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله:
دا د کونړ د پوهدامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی، هغه خراب ځایونو ته دیوالونه کوي. ډېره ښه پروژه ده، ځکه دا سړک به په راتلونکي کې د نور ځای نه وژغورل شي. ځینې ځایونو کې دغه پوخ سړک چې دی دم خام شوی دی یا خراب شوی دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د دې درګیري هم ونیول شي.
تېرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه وشول، سیلابونه راوتې او سړکونه عامه لارې دا د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بېرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا دی، 15 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمني ده، دا به بې ځایه لاړه نه شي.
خو په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چارې هم پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت خبرې کوم. د غفیر دوتو ټول سلامونه وایم. دا 14 په افغانستان کې کېږي، دا خو مختم کېدی، دا به نو اوس دایش خود کوي. نو طالبانه کولی اوس به دایش کوي. یو غور پام پر جومات کې به کېدی، پر سکول کې به کېدی، پر مکتب کې به کېدی، په جوماتو کې به کېدی. د دې مخه چا حکومت مسله نه لري، اوس به دایش مخه دی نیسي. د دې لاس سره دی دا خولو. نو له دې چې غون زده کو دایش خدای په امان. بلې، السلام علیکم. زی پکار ته تل خبرې کوم. ننګرهار ولایت شینوار ولې ولسوالۍ. تور پیغام ټولو افغانانو او هیوادوالو ته دی چې دوی ناهیله دغه ده چې باید خپل بچیان تشویق کړي، نه یې تحقیق کړي، او خپل بچیان باید مکتب په لور وهڅوي. ټولو افغانانو ته مې دا هیله ده، دغه امید مې چې خپل بچیان تحقیق نه کړي بلکې تشویق کړي. ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یونائیٹڈ اسٹیٹس سے پٹنہ سے زمانہ دام صد خدا خواہش سے ادھا پشتنا مشدید امرت دلچسپ رکھی مرز نگری سے رفالی کی دوار ملمان میں سیکرے رفعی سے ادھا مصر مرسنا نکڑے والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چلور بجاو دیش تک خیشتوی لند خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې بلاروسۍ زندانی فعال الیس بیالیتسکي، د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا شهڅه کړې ده. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو په ارزښت هڅې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالتونو جمهور رئیس جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیره اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را ته پریخي. د ملي اردو لوی وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو له کبله نشي اخیستی، وایي چې له طالبانو سره یې تماس نیولی خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارت سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکوي چې ډاکټر او دی سره پوهېږي. موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلي وو، هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانې والا بل نه پوهېږي.
د اسلامي امارت په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو وایم چې زه تقریبا 45 کسه فامیل یم، 1320 نقصې به وي، خو دا 2320 نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي، که په کابل کې وي، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې دی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 70,000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې اویا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې مملکنه سوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو غژوند ډېر په خطر کې دي، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مری سړی تر یا کلینیکه تر شفاخانې پورې سم سړی نسی رسول. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي. سړی دغسې روغ سړی نسی باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره دا هیله ده چې د ګرمسیل سړکان ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور د انګرار ولایت د اچین پور سواله کې ورزولیا دغه ضررونه وسره وواته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوي. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغۍ سره مایو دا دانې کې راغتې دي. اوس انسانان ته انتقال شوي، انسانان اوس په دانو مخته یي. باید دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت هم وکړه او نړیوال هم وکړه.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت چې د اساس ولسوالۍ سره تماس نیولی، نوم یې محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کېږي، او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکرې چې موږ ته په اسانۍ تذکرې راکړه وسي، موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د دیواج خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دیواج خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس یې هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوه سوه کارټه په ټوله وازې خاکې ته تقریبا نفوس یو لک څلوېښت یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نس په برابره به د او نه د وازې خواخواته هغه کړی ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت ته زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وازې خا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده پر دغه تنګي کې. دا تقریبا د کونډي د ولایت موټرانه مکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې. نو دا په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې دا لار بیا بند دی، درې میاشتې د ژمي او دوې میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخۍ کوي، دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران، بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو د ازادۍ له رادیو چې ډېر خوښ، دا یوازې د ازادۍ رادیو ده چې د مظلوم خلقو اواز د جګپلو چارواکو تر غوږو ورسوي. موږ له د ازادۍ له رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دې وي د ازادۍ رادیو. رادیو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه علیکم، د ډیلی ډیلی ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات کوم. د افغانستان ټولو ولسو سلامونه او احترامات کوم. نړیوال او خاصتاً په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مرغوب باسي، ځکه موږ په تخیص کې دلته ترسره کړی. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلات کې یي، او که چېرې ما غږ پوڅي ډېره مننه کوم ازادي راډیو څخه چې د زموږ اواز یو ځای پورې رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، خدا زادی ریڈیو اردون کو کارکون کو سلامنا. میرویس اخلاقی ہم ہلمند لشکرگاہ شہر وسیدن کے دچ دولت ہم اعلان کرے دچ مضبوط ٹک ٹاک او پوجی گیم بندو. زما پا نظر دا به یو شي اقدام وي که د عمل ډګر ته ووځي، ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیکټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریې، ځکه د دې څخه طبعا به وایو چې ډېرو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی دا ټیکټاک او پوجي ګیمونه چې خلک کړي دلته مونږ د ډېرو پیښو شاهدان یو، ځکه چې ډېری ځوانانو خپل ځان وژلی یې د دې له امله چې دوی یا بازي بایللې وي. نو په عمل کې که ثابته شي زما په اند دا چې دوی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندوو ده په درو څلورو میاشتو کې، نو که بند شي یو خو به زموږ ځوانان تر ډېره حده پورې یو بل کار ته مخه کړي تر څو د دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت چې د تاسو ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکوي، او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي، که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نشو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکئ موږ به ډېر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمت الله، زه سناولا د هلمند د ولایت نه د هغې ولسوالۍ د جلا بازار سره ستاسو سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړپور مجاهدینو دا غږ کوو، او په موږ دلته د بې سیم خدیې ته ډېر سخت ضرورت لرو، بیخي سخت ضرورت ورته لرو. نو دا ډېره سخته غټه منډیکه ده، د پساونه ده او د ګلاغام بازار متیکه او داسې شنې جامې متیکه، دا ټوله دغه ته ضرورت لري. خدیې ته دا خلک موږ ډېر سخت وسره په تکلیف یو، که موږ دا جلا بازار متکیې ته یو خدا راته راوي نو ډېره مهرباني به ووي. الله مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریک طالبان تو تاسو خو بند کړله، اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نهسه، خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي، چای نه لر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسه درلودلی نهسه راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تاریک یا بس علاقه یا هم د خلکو ته کاروبار پیدا کړي. دا څنګه حکومت دی چې تاسو یې کوئ؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري د هر کم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بسم اللہ حق دوست هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې د حاکمې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایدار خلک دي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه هلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د باغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي، نو دغه د پروژه کله چې د کوم موسساتې ویشل کیږي دی، او باغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا شنه چې نه د مسول په کول کوي، او نم د سپینجرې په کول کوي، او نم د یو بل چا په کول کوي، بس خپل قدروه خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلي سو اخوا ته بل کلي ځینې لري، په هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي، ابل کلي دغه ځینې پاتې وي. نو د باغران مطلب مې دا شی دی چې دوی دا کاټونه اګه سره مستحق کړل، په بغیر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري، ټکټر لري، موټران لري، په ترګای باندې ولاړې داسې څلور پنځه کاټې ځینې وړي، یو شته ورته برابر کړي، برابر کړي، او دا چا پر دګا باندې چې سرلی ورته لال کې غوښې وخوري، هغه سړی ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا درخواست دی، انجینرانو د موسسې د مسؤلینو څخه، چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا که د خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي، او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي، دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کیږي. نو باغران مطلب مې دا شی دی چې د موسسه د پلان د مخ څخه دا رقم وویشل شي، چې دا ګرد زمینداره خلک دي، دلته غولبې وچنګولان ته هر سړی چې خپله مور دا مسلمانان خلک دي، خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته موسسه ورکوي، که مور او که نه مور خو هغه تاری ورته په خپل حق ورسېږي، خو د غولبو د لارې و د چنګولانو د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا موسسه وویشل شي. دا ګرد دا شی دی چې ګرد جغرافیا سوې ده، دا شی نه دی چې دا اوس دلته ګرد ماجر راغلي دي. د سلو پنځه سوه کالو انسانان په دې وطن کې پراته دي، ګرد تر کتاب لاندې، او هر ځان ته جی پي اس لري، ځان ته حساب لري، او جغرافیه لري، نو دا جن دغه مسجد په باغرانو په دغه ولسوالۍ کې ویشل کېږي. دا مې نظر دی چې دغه مسجد دې داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ږیرو سره د مشوره وکېږي، بیا دغه مسجد وویشل شي. او دا یې نه چې دوی خپل په طبیعت باندې په دروي ویشي، هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقل ته نه رسېږي، یا چې دوی تسیرلی حلال کوي هغو ته پنځو شپږ کاټه رسېږي، هغه خو ګزاره والا دی، هغه بل مسکین دغسې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم.